د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13 نیټې زلزلې په دغه یواد کې د پخوانیو استوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغیزمن کړي. دغو راستنو شو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل بې کوره شوي او هر څه له لاسه ورکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړې، هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستانه شوي له 3,000 ډیر کسانو له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. په ختیځ کې مرګونی زلزلې تر 2,200 ډیر کسان مړه، نږدې 4,000 کسان ټپیان او شاوخوا 5,000 نور کورونه وران کړل. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شو شمېر شاوخوا 4,000 تنه ښوولی دی. طالب چارواکو په بلخ ولایت کې د دولتي تلویزیون فعالیت درولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې لیکلي بلخ یو شتم ولایت دی چې طالبان پکې د تلویزیون فعالیت بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز چې له امله یې د یاد ولایت د ملي تلویزیون فعالیت درول شوی، د بیان د ازادۍ او ازادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی. په بلخ کې د ملي تلویزیون ولایتي څانګه اوس په راډیو بدله شوې. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو والی یوسف وفا سیمه ایز چارواکي له ویډیویي مرکو منع کوي. د طالبانو حکومت په تلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز عملي کړی دی. امریکایي چارواکي وایي هغه کسې نیولی چې پر چارلي کرک یې ډزې کړي. چارلي کرک یو محافظه کاره سیاسي فعال او د ولسمشر ډونالډ ترامپ له نږدې ملاتړو و چې د سپتمبر په 11 په یوتا کې په ډزو سره ووژل شو. ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ وویل ډاډمن دی چې د چارلي کرک د قتل شکمن کس نیول شوی او د هیله لري چې د مرګ سزا ورته واورول شي. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان ویلي د بیلاروس، روسیې او اوکراین د پولو په اوږدو کې د خپل ختیځ اړخ دفاع د نویو تجهیزاتو سره پیاوړي کوي. د سازمان روس له هغه د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړ چې د پولنډ په خاورې باندې د روسیې ډرون بریدونه وشول. په اروپا کې د ناټو لوړپوړي قومندان جنرال الکسیس ګرینوکوویچ د جمعې په ورځ وویل نوي عملیات ختیځ ساتونکي نومیږي. دغه په خبره د فرانسې، دنمارک، جرمني او بریتانیا څخه تجهیزات د دوی موجوده هوایی او ځمکني دفاع ته اضافه شي. د فرانسې رافایل جنگي جټ الوتکې، د ډنمارک اف 14 الوتکې، یو جنگي بیړۍ او ځمکني دفاعي سیستمونه د عملیاتو لپاره ژمنه شوي. د چهارشنبه پر ورځ څو روسي بي پيلوټ الوتکې د پولند خاورې ته ننوتې چې ناټو یې د هغو د وشتلو لپاره جنگي الوتکې واستولې. روسي دغه کار هغه اندېښنه لا پسې زیاته کړه چې دا هیواد په اوکراین کې له دریو کلو په جګړه کې ښکېل دی او د اوکراین ګاونډیو ته د پراخېدو په فکر کې دی. او د شلووریز کرکټ په یو جالبه لوبه کې انګلستان د خپل تاریخ تر ټولو زیاتې 304 منډې وکړې. د انګلستان ټیم دا منډې د جنوبي افریقا په وړاندې جوړې کړې. جنوبي افریقا ټول ټیم په 1,350 منډه آوټ شو. د انګلستان پیاوړي پیلیز لوبغاړي فیل سیلټ په 62 توپونو 141 منډې جوړې کړې چې پکې 8 او 15 څلوریزه شاملې دي. ورسره د جاس بټلر درې اتیا منډې هم د یادولو دي چې یوازې 100 بالونو باندې جوړې کړې او 8 او 8 څلوریزه ووایلې. په آسیا جام کې بیا پاکستان خپل سیال عمان د 93 منډو په توپیر مات کړ. پاکستان 116 منډې کړې وې او په وړاندې د عمان ټول ټیم په 18 منډو آوټ شو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د علی مهربانه را پس پیسې نامه سلامونه او نیکی هلی میمونی درنو او قدر منو زده کوونکو هلی ده چې روغ او جوړ اوسی او وخت به مو ښه تیر شي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته تاسو ټولو ته شرح خلاص تویم. په دې هیله چې نن هم د صرف تر اخرنی شی بوره سره مل اوسی او د نن ورځې د پزړه پوری موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اریان دی چې په دې لوست کې به موږ اریان وپیژنو. د چې اریان د کوم شهر کې د کوم شهر اوسیدونکي او په کوم ځای کې سیدل لکم ځای راغلی و د دې د ژوند د دې د مدنیت اړوند موږ معلومات لاسته راوړو چې دا موضوع مو په شپږم لوست کې 15 او 14 پاڼه ده ستاسو په کتاب کې. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم د نن زده کوونکو چې د ځان سره قلم او کتابچه ولري، د مهمو نقطو څخه نوٹ واخلي تر څو تاسو وکولای سي په درس باندې وپوهیږي او د ځان سره یادښت هم ولري چې ورسته بیا د ځان سره تکرار کړي او د درس مفهوم واخلی. نو راځو خپل درس پیلو. درس مو آریان دی. آیا آریان پیژنی؟ افغانستان ته د اریایانو راتګ 2500 کال مخکې تر میلاده منل شوی دی. اریان چې و هغه خپل ځانونو ته یو تعریف ورکړی و چې هغه خپل ځانونه داسې تعریفول چې دوی اصیل او د شو اخلاقو خواندان دي، یعنی دوی هغه اصیل او د شو اخلاقو لرونکي خلک دي. د هغه د لومړني تنظیم په اړه معلومات نشته چې لومړی ځل دوی د کوم ځای راغلي دي، د کوم ځای څخه پیل شوی او تر کوم ځای پورې رسیدلي دي. په دې اړه هغه د لومړني تنظیم په اړه دقیق معلومات نشته، خو هغه څه چې څرګند دي، هغه څه چې آشکار دي، هغه دا دي چې اریان د سیر دریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنۍ بلخ ته راغلل. یعنی دوی په د سیر دریا او امو سیند څخه سموش په خوانی بوختی یا اوسنۍ چې اوس مهال کې بلخ ورته ویل کیږي دا شرطه راخلل. په لومړی ځل د اریانو د ژوندانه د ژوند چې هغه په لومړنی مهال کې کوچنی او چوپانی ژوند درلود، یعنی په لومړی سرونه کې د دوی ژوند ډیر ساده او کوچنی او د چوپانی ژوند درلود، خو کله چې دوی بوختی شرط را رسیږي یا اوسنۍ بلخ ته رسیږي هلته خپل ژوند پیلوي، هلته مشت کیږي، نو دوی شهري ژوند ته مخه کوي، یعنی شهري ژوند پیلوي. دوی چې و کورنۍ نظم یې درلود، خپلې کورنۍ ته کولا ویله، یعنی دوی خپل یوې کورنۍ ته کولا نوم ورکړی و چې هر کورنۍ به یوه کولا نومېدل، چې بیا د څو کولاو یعنی د څو کورنیو څخه یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو قوم جوړېده. د خپل اوسېدو ځایونه ته به پور ویل کېده، یعنی ویله، یعنی هغه ځای چې دوی پکې اوسېږي هغه ته به پور ویل، چې دغه نمونه د کهول، میرویس، بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم ډیر معموله دي او کارول کېږي. اریانو به د خپلو اوسېدو سیمو ته، یعنی هغه ځای کې چې دوی اوسېدل، په هغه سیمې ته به یې اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل، یعنی په هغو سیمو کې، یعنی هغه سیمه چې دوی پکې اوسېدل هغه ته به یې اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل، چې دغه د ورشو کلمه تر اوسه هم استفاده کیږي. که څه هم دا یو ډېر پخوانی لغات چې د اریان به هغه د خپلو اوسېدو سیمو ته به کارول، خو اوس مهال هم تر زیاته زیاتره ځایونو کې دغه کلمه یا د ورشو کلمه ډېر استفاده کیږي. اریانو په بلخ کې د لومړۍ اریایي مدینت بنسټ کیښود، یعنی دوی چې کله بلخ ښار ته راورسېدل دوی هغه لومړني خلک و چې د بلخ په ښار کې یې د اریایي مدینت بنسټ کیښود. دوی د بلخ ښار جوړ کړ، په هغه کې لوی کورونه، جګ دیوالونه یې ودان کړل. د خپل ښار د ساتنې او حفاظت لپاره ډېر جګ دیوالونه او برجونه جوړ کړل، چې په بلخ کې دغه آثار چې دي تر اوسه هم پاتې دي، یا پخوانی بوختی اثر او پاتې شونه اوس هم په همدغه بلخ ښار کې لیدل کیږي. اریانو برخ ته د رسیدلو وړاندې موږ ویل چې دوی کوچني او چوپانی ژوند درلود. دغه موضوع د هغه شواهد او آثارو څخه څرګندېږي چې په 1990 کال کې د سمرقند په لرغوني سیمه کې چې هغه طالب ورزونه مده د لرغون پیژندونکو په واسطه وموندل شوی. یعنی داسې آثار او شواهد لاسته راغله چې هغه دا ثابتوي چې دوی مخکې یا بلخ ته د رسیدو څخه وړاندې کوچني ژوند درلود. د دغه لرغونو آثار او شواهد څخه یوه هم یوه مجسمه و چې هغه مجسمه نعمت نه ای چې هغه د انسان ډول په ډول جوړه شوی و، او نعمت نه ای بیا د حیوان په ډول جوړه شوی و. پوهانو بیا په دې باور وو یا په دې باندې عقیده درلوده چې دغه مجسمه د کیومرس پاچا په محل کې جوړه شوې وه، چې کیومرس پاچا د اریانو یو ډیر ځواکمن چولواکی و. یعنی دغه ځینې آثار او شواهد لاسته راغلي وو چې دا یې ثابتول چې اریانو مخکې د دې چې بلخ ته راورسېږي هغه کوچني او چوپانی ژوند درلود. بیا وروسته چې کله دوی بلخ ته راځي په بوختی ښار یا بلخ کې میشت کیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي، او دوی بیا هغه د کرهن او کم تروی روزل، د ساتل د تروی روزل، د هغه د ساتلو ترڅنګ بیا دوی کرهن او بڼوالی باندې لاس هم پوری کوي. دوی هغه محل بیا ډول ډول ګلونه کوي، میولرون کې ونی اکشنولې د خوشي په مافلونی کې به په دې کې به دغه شان ډیر واچ وچی د خوشي په مافلونی کې به یو بل ته ګلان ورکول. د نیوی کال په لومړی ورځ کې به شزي، نارینه، ځوانان، سپنجری او زړه خلک به د جشن محفلونه بینیول، یعنی په جشنونو او محفلونو سره به دغه ورځ لمانځل. ساز او سرود به په دې کې ډیر و، دوی به اتنونه کول په دغه خپل محفلونو کې، چې د دوی هغه ډیر مشهور محفل یا جشن چې و هغه سمانه نومېده. چې په جشن کې په دغه جشن کې به ځوانانو اسونه ځغلول، اتنونه به یې کول، د غشو او نیزې لوبې به یې کولې، د ساز سرود او خوشي محفلونه به دوی جوړول. راځو د اریانو لیږد یا مهاجرت، دا چې اریان ولې مهاجرت کوي او چیرته ځي. د اریانو د ژوندانه او د هغو د مدنیت په اړه د ویدي د څلورو کتابونو څخه معلومات لاسته راځي، چې د هغه کتابونه د ویدي په نامه یادیږي او د ویدي په مدنیت کې هغه ډیر مشهور کتابونه دي. په دغه کتابونو کې د اریانو د ادبي، کلتوري، اقتصادي، مذهبي او سیاسي موضوعات اړوند معلومات هم شته. په دغه کتابونو کې د کتابونه ډیر مشهور کتابونه دي چې دغه اریانو د مدنیت په حقله، د دوی د سیاسي ژوند په حقله، د دوی د کلتوري، اقتصادي، یعنی دغه اړوند موضوعات هم پکې راغلي دي او په دې اړوند معلومات په دغه کتابونو کې شته. د وخت په تیریدو سره د اریایانو شمیر په بلخ ښار کې ډیریږي، یعنی هغه مهال په پوختي ښار کې د اریایانو شمیر ډیر سو. نو د دوی د مهاجرت لړۍ هم هغه مهال پیلېږي کله چې د دوی شمیر ډیر سو او په بلخ کې اریایان ډیر سو، یعنی د اوسېدو ځایونه پر دوی باندې تنګ سو. نو دوی مهاجرت ته اړ کیږي، مجبور کیږي چې دوی د هغه ځای څخه ولاړ سي. نو په دې وخت کې د اریایانو یو شمیر ټلې چې دی هغه د سلیمان د غرو لمونه ته او د هندوکوش سویل ته واوښتل، هلته یې واړول. وروسته د هند ځمکو ته ورسېدل، د اریایانو نور ډلې لویدیځې خوا ته ولېږدې. هغوی لومړی پارس یا ایران ته، وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او هغه اریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې سول، هغوی په هیواد کې د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود. یعنې هغه اریایان چې هماغه بوختي ښار کې پاتې سول، نو دوی بیا د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود، چې دا د اریایانو د لیږد مهاجرت لړۍ وه. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره وو چې موږ د اریایانو اړوند معلومات لاسته راوړل. اریایان مو وپېژندل چې اریایان څه مهال یا په کوم کال کې راغلي وه، دوی خپل ځانونه ته څه ډول تعریف ورکړی و. دا مو وویل اریایانو د راتګ افغانستان ته 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوي وو، یعنې دا خبره منل سوي وه چې 2500 کاله مخکې اریایان افغانستان ته راغلي وه. او اریایان چې وه، هغو خپل ځانونه ته اصیل او د ښو اخلاقو خاوندان ویل. د دوی د لومړي تنظیمونو په اړه معلومات که څه هم نشته، خو دا خبره معلومه ده چې اریایان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنی بلخ ته راغلل. بیا مو دا وویل چې اریایانو د ژوند هغه لومړني مهال کې دوی ډیر کوچني او چوپاني ژوند درلود. کله چې بوختي یا بلخ ښار ته رسیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي. دوی بیا په د سروې د روزونو ترڅنګ په کرهنه او بڼوالي باندې لاس پوري کوي. دا مو ویل چې اریایانو کورنۍ چې هغه ډیر یو منظمه او ښه کورنۍ وي، یعنی دوی خپل کورنۍ ته یو نظم ایښی و، یو قانون، یو نظم حتما د دوی په کورنۍ کې موجود و. د دې ترڅنګ موږ دا وویل چې د خپل کورنۍ هرې کورنۍ ته دوی کولا ویل کېده، چې دغه څو کولا وي چې کله سره یو ځای کېدې، نو یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو ټبر یا قوم جوړېده. دوی به په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل، هغه ته به یې پور ویل، چې دغه نمونه اوس هم په کهول کې، په میرویس، په بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم معمول دي. دا مهم وایي چې اریایان د خپل اوسېدو سیمو ته بیا اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل. دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښودلی و. کله چې دوی په بوختي ښار کې مېشت کېږي، نو دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښتي. بیا د بلخ د ښار په جوړولو باندې لاس پورې کړي، یعنی د بلخ ښار جوړوي. په هغه کې کورونه، جګ دیوالونه، د ښار د ساتنې لپاره برجونه، داسې نور څه جوړوي چې تر اوسه هم همدغه پخواني آثار په د بلخ په ښار کې لیدل کېږي. که چېرې موږ د بلخ ښار ځینې سیمو ته ولاړ سو، نو موږ د هغه ډېر جګ دیوالونه، برجونه، نو داسې ډېر پخوانی آثار چې د اریایي مدنیت څخه راپاتې دي، موږ په بلخ ښار کې لیدلی سو. بل مهمه موضوع مو دا ویل چې د اریایانو د محفلونو اړوند و، چې دوی کله چې په بوختي ښار ته رسیږي، نو دوی خپل ژوند یا ښاري ژوند پیلوي. دوی رنګارنګ ګلان کري، میوه لرونکي ونې کښېنوي. د خوشي په محفلونو کې یو بل ته دوی معمولا دا رواج درلود چې یو بل ته به ګلان سره ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې، که هغه کوچنیان و، ښځې و، نارینه و، ځوانان و، که سپین چیرې و، دوی به د جشن محفلونه نیول. ساز او سرود به و د دوی په محفلونو کې اتنونه بکیدل هغه د اریانو ډیر مشهور جشن چې هغه موجول چې سمانه نومې دي چې په دغه جشن کې به د اسغلول ډیر رواج و ځوانانو باسون اسغلول اتنونه به کوله د غشي او نیزه لوبي به ډیر کوله چې دا هغه محل د دوی په محفلونو او په جشنونو کې د هر څه ډیر رواج و دمو د اریانو د لیږد مهاجرت ولدا چې اریان څه ډول لیږدول کیږي یا دوی څه ډول خپل مهاجرت پیلوي د اریانو د ژوندانه او مدنیت په حق لمو ویل چې د څلورو ویدی کتابونو څخه معلومات لاسته راغلي دي چې دا څلور کتابونه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي او تر اوسه هم تاریخ پوهان دغه د اریانو د ژوندانه د مختلف اړخونو په اړه چې دوی غواړي معلومات لاسته راوړي دغه څلورو کتابونو څخه دوی ګټه اخلي د وخت په تیریدو سره د دوی د مهاجرت لړۍ داس پیلېږي چې کله دوی د بلخ یا بوختي شهر کې د دوی شمیر ډیریږي نو دوی مهاجرت لړۍ پیلوي او د مجبورۍ کېږي چې هغه ځای څخه ولج د ولسم ورسمه یو شمیر اریایي دلی چې هغه مو ویل د سلیمان د غرونو د لمون څخه د غرو لمون ته د هندوکش سویل ته هلته اوړي او هلته خپل ژوند پیلوي چې ورسته بیا دوی د هند سمکو ته رسیږي د اریانو نوري دلی چې هغه لیدي زبر ختلی د ولکېږي چې دوی لومړی ایران ته ځي دغه څخه وروسته بیا ترکیه او اروپای هیوادونو ته رسیږي او هغه اریان چې هم هلته په بوختي شهر یا په بلخ شهر کې پاتېږي هغه بیا د ویدی او استایی مدنیتونو بنسټ ایږدي چې بیا موږ دغه ویدی او استایی مدنیت په حقله په نورو یا راتلونکو درسونو کې موږ دې اړوند معلومات لاسته راوړو نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ د نن ورځې درس د اریانو اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو تر اوسه پورې راسره مل اوسېدلي اوسئ او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستي وي د پام وړ به مو ګرځېدلي وي درنو زده کوونکو د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې د هر لوست په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو تاسو هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده د ځان سره جوابونه پیدا کړئ د ځان سره زده کړئ تر څو وکولای شئ هم د نن ورځې په درس باندې او هم د راتلونکي درس لپاره تاسو چمتو اوسئ نو نن هم کورنۍ دنده لرو کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ اول دا چې اریانو خپل ځان څنګه تعریف کړی دی دوهم سوال د اریانو لومړنۍ پلازمینه څه نومېده او چیرې وه د اریانو مهاجرت په اړه څه پوهیږي یعنی دوی څه ډول مهاجرت یا لیږدول کیږي د دغه درو سوالونو پوښتنې همدلته په همدغه درس کې هم ستاسو تاسو کولای شئ چې دغه درس ته څو ځلې غوږ ونیسئ او د دې ترڅنګ د کتاب څخه په ګټه اخیستنې هم تاسو کولای شئ دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو پای ته رسیږي تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم شو وخت ولرئ شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
دلیا مهربانه را پسپېڅلې نامه سلام علیکم کې هلی مې مونې درنو زکونکو هله د چیروغ او جوړوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس وایم هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست اخر نه شی بو ملوسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلی نن مو موضوع د ایران هند روسیا چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنه راځو خپل د نن ورځې درس پیلو لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و د ایران د تاریخ ډیره برخه چې د هغه مجد هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه او د اسلام در تک سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا تاکل کېده خو د ایران په ځینې سیمو کې د پاتسونونو لامل ځای واکمنی را منځته سو یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاتسونونه وسو د خلکو لخوا نهزتو لګښتونه وسو چې د هغه لامل بیا ځینې ځایي وکمنی رامنځته شوي یا سیمیز وکمنان رامنځته شوي چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وي. د هغو له جملې څخه یو د تبرستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبرستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې شول. بل واکمنی چې و هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایراني واکمنۍ بیا په 400 هجري پیړۍ کې رامنځته شوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوي پیړۍ کې، یعنی په نوي یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې. په دې کې د هغو جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر او بلل او دوی سره په اتفاق کړه چې د صفوي لړۍ د مهمو پچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل، کریم خان د زند د قبیلې څخه و او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوا یې کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي او د دغه هیواد د چارواکي چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20 زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډیر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډیره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی په اصل کې افغانان وه، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني را استکړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنۍ هم موجوده و او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالي ډیر ټینګ سو او دغه هیواد هم د ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. رازو روسیه ته چې روسیه په منځنیو او نیمه پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په دې لسمه زیږدیزه پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حمله لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سوال، یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمنی درلوده. او په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د روسیه سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل شو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و، او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتل چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي او هغه د خپلو خاطراتو سره روسیه ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي او خپل لند کی. بیا شونځي او رختونونه هم ودان کړل، او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنی او نوی پیړۍ کې، چین هیواد چې و هغه بیا د منځنی پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي، او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړۍ د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغه د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکي پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شار ډیر ارزښت درلودي، او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شار د دغه شارونو په څیر استروالي نه درلودي، او د دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمني وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و، او هغوی د چین هوارې ځمکې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کرل. د دغو زحمتونو سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بې وسه وه، د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول، او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ سوه، هغوی د وچکالي په راتلو سره خپل هغه کرل شوي مځکې پرېښودلې یا یې خرڅولې چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یوې بلې سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي سوه چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول، او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي، او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوی پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې وکلک نه برابرۍ وکمنه و، یعنی د اتباعو حقوقونه نه مراعت کېدل، بې عدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي و، چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر شو، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلګو باندې بیا په زور مالیات اخیستل، او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښودلې و. کروندګر د اربابانو پر مځکه باندې کار کوي، او هغه کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو و، او ډیره لږه برخه به کروندګرو ته رسیدل. نو د همدې عمله ویلې سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې هغه ډیر خراب و. د فرهنګي پلاو بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه و. په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده و، یوازې د لوړو طبقو زمانو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې و هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه محل رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ سول، په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي شونه هم پیل سوه، او د حقوقو په څنګه کې د بلوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته سوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور سو، په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیته سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښ ورکول کېدی او زیات ارزښ یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زیاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالاتو کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو، همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه وه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده وه. راځي سیاسي اوزار ته. په منځنۍ پیړۍ کې ګن